جلسه خبری صبحانه ما، اما برنامه های رادیو زولی تا هفته شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم صفی الله استانکزی باشید. استانکزی صاحب خوش آمدید.
دیر امر نکن فروخ صاحب، تاسو هم استری مشه وقت به افغانستان که اتبا جیشوی. وخت افغانستان کې اتبه جیشوی په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وی په تیر شلو ورځو کې د کابل د ورستیو خونړیو بریدونو غچ له وسلوالو مخالفینو اخیسته ده. په روسیه کې هم پرون یو الوتکه لویدلې د چټوله یو او یا سورلی وجل شوې ده. خو تر هرڅه مخکې خبرونه دفاع وزارت وی په تیرو شلو ورځو کې د پراخو هوایی او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو مخالفانو د کابل د ورستیو بریدونو غچ اخیسته. د سالنګونو لویه لار د واورو د ورېدو په سبب تړل شوې ده او روسي چارواکي وایي د لویدلې روسي الوتکې چې ټولې سورلۍ وژل شوې د لټون او څیړنو عملیات به یوه اونۍ وخت ونیسي. پوره خبرونه د افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو شلو ورځو کې د پراخو هوایی او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو مخالفانو د کابل د ورستیو بریدونو غچ اخیسته. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري پرون ازادي راډیو ته وویل په جنوب ختیځ او شمال ولایتونو کې په ورستیو عملیاتو کې سلګونه مخالف وسلوال وژلي دي. په کابل کې پر انټرکانټیننټل هوټل او ورپسې د جمهوریت روغتون ته نږدې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د ولسي خلکو په شمول 130 کسان وژل شوي وو. د دفاع وزارت ویان پر دې سربېره چې وایي له وسلوالو د بېګناه خلکو د وژنې غچ اخیسته، د جګړې په ډګر کې هم د وسلوالو فعالیتونه تر نیمایي زیات راکمېدو ته اشاره کوي.
جګړې په ډګر کې زه تاسو ته ویلی شم چې د 50 او 60 سلنې ترمنځ د دښمن په فعالیتونو کې کموالی راغلی دی، ځکه دښمن ډېر تلفات لیدلي دي او هغوی نشي کولی چې مخامخ جګړه وکړي.
خو بلخوا د فرانسې خبری اژانس په واشنگتن کې د ترهګرۍ په اړه د څېړنو یو مرکز په حواله وایي وسلوالو طالبانو د جنوري په میاشت کې تر 400 د زیاتو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې په دې میاشت کې بې سابقه دي. د کابل او شمال ولایتونو لویا لار سالنګونو کې تړل شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت مسؤول جنرال رجب ازادي راډیو ته وویل چې په سالنګونو کې د واورې د ورېدو او د برف کوچونو د راتلولو په سبب باندې دغه لویا لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. پخوا هم د برف کوچونو د راتلو په سبب دغه لویا لار تړل کېدله. د سالنګونو لویا لار په افغانستان کې یوازینۍ لویا لار ده چې د برف کوچونو د راتلو په سبب په خوا خلکو ته ډیره مرګجوبله او تاوانونه اړولې دي. په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د ورځنیو سیالیو دویمه لوبه پرون زیمبابوې وګټله. زیمبابوې پچه وګټله او توپ وهنه وکړه. 303 منډې وکړلې، هغه منډې چې افغانستان تیره لوبه کې زیمبابوې ته هدف ورکړی وو. تر ټولو زیاتې منډې د زیمبابوې وکټ کیپر بیټسمین برینډن ټیلر وکړې. 125 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی شو. زیمبابوې لوبډلې په 109 منډو د افغانستان ټول لوبغاړي وسوځول او د تیرې لوبې په څیرې هغه افغانستان 145 منډو باندې ګټلې وه. دا ځل زیمبابوې 145 منډو په توپیر له افغانستان څخه دغه لوبه وګټله. د یادولو ده چې د افغانستان او زیمبابوې راتلونکي یوه ورځنۍ لوبه به د سې شنبې په ورځ د کابل پر وخت د ماسپښین په 3 بجو پیل شي. روسي چارواکي وایي مسکو ته نږدې د یوې مسافروړونکې الوتکې د لویدو په پیښه کې د الوتکې ټولې سپرلۍ وژل شوې دي. دا الوتکه چې 15 مسافر او 6 عمله پکې سپاره وو پرون د مسکو له هوایي ډګر څخه تر پورته کېدو لږ وروسته لویدلې ده. تازه روسي چارواکو ویلي دي چې د دغو سورلیو د جسدونو د رایستلو لپاره به عملیات یوه اونۍ وخت ونیسي. د روسي چارواکو په خبره په کومه سیمه کې چې دغه الوتکه لویدلې ده ډیره واوره ورېدلې ده. د روسیې د استراری حالات وزیر ولادیمیر پوچکوف نن په خبرلانو ته وویل چې د لټون عملیات دوام لري. هغه وویل پرون ناوخته دوه مړي له سیمې راایستل شوي دي. شاوخوا څلور سوه ژغورونکي ډلې او څیړندوی د هغې سیمې ته لیږل شوي دي چې ماسکو ته نږدې دغه تیاره پکې لویدلې ده. د روسیې د څیړنو د کمیټې ویاند سویتلانا پترینکو نن سهار د ټلیفون له لارې روسیې تلیرش تلویزیون ته وویل
په لومړنیو معلوماتو په اساس دغې الوتکه کې 15 مسافر او شپږ عملی او تحقیق کوونکي ډلې او جنایي پولیس له مخکې د سیمې ته رسېدلی دي. یو تحقیقاتي ټیم جوړ شوی دی. انتونوف این 148 ډوله الوتکه چې په ساراتوف هوایي شرکت پورې تړلې وه پرون له ماسکو هوایي ډګره تر پرواز لږ وروسته د رادار له صفې لیرې شوه او وروسته د ارګونو په کلي کې چې نږدې 80 کیلومتره له ماسکو لیرې دی ولوېدله. اوس هم رازو یو بل خبر ته. د ایران قضایی چارواکی وی یو ایرانی چابره کانادایی چې د جاسوسۍ په تور بندي او په زندان کې ځانوژنه کړې ده. تهران څارنوال عباس جعفری دولت آبادی پرون د ایران نیمه دولتي خبری آژانس ایلنا ته وویل کاوس سعیدی امامي چې د جاسوسۍ په قضیه کې له تورنو کسانو څخه و وروسته له هغې ځانوژنه وکړه چې خبر شو ډیرو کسانو پرې شاهدي ورکړې او خپله هم اعترافات کړي. سعید امامي د چاپیریال ساتنې یو فعال و چې د ایران او کاناډا دوه ګونی تابعیتونه یې لرل. نوموړي د ایران په امام صادق پوهنتون کې د ټولنپوهنې استاد چې د جنوري د میاشتې په 14 نیټه ونیول شو. خبرونه مواردل دغه خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري د افغانستان دفاع وزارت وی له وسلوالو مخالفینو د کابل د خونړیو حملو غچ اخیسته.
د دښمن نامواره غچ وی د ګناه خلک په کابل کې وژل. په هوټل کې د جمهوریت شفخانی مخې ته په دې شلو ورځو کې کاملا هغه غچ اخیسته دی. په لسګونو په سلګونو کسان دوی وژل شوي دي.
د افغانستان د همه روغتیا وزارت وی نن په ټول افغانستان کې د پولیو فرعي کمپاین پیلوي. په روسیه کې چارواکي وی موسکو ته نږدې د یو مسافر وړونکي الوتکه د لویدو د پیښې په اړه څېړنې کوي. دا وی 15 سورلۍ او شپږ عمله په دې پیښه کې وژل شوي دي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر پایه سره پاتې شي. د ازادي رادیو د دغه خبری پروګرام لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان دفاع وزارت وی د ورستیو شلو ورځو په پرلپسې عملیاتو کې له وسلوالو څخه د ورستیو خونړیو بریدونو غچ اخیستی. په داسې حال کې چې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د پرلپسې جګړو او ناامنیو راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په شمال، جنوب او ختیځ کې د پرلپسې پراخو عملیاتو له کبله د مخالفو وسلوالو جګړه ییزه وړتیا په سلو کې 50 کمه شوې. تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ول د جګړې په ډګر هم دا وست پراخو ژمنوي عملیاتو اغیز محسوس او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو فعالیتونه په سلو کې 50 تر شپې ته رقم شوي. افغان دفاعي او امنیتي ادارې وایي دوی چې لا د مخې ژمنۍ عملیات پیل کړي وو د کابل لخونړۍ او بریدونو وروسته یې شدت ورکړی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وای په تیرو شلو ورځو کې توانې دلی چې په بیلابیلو سیمو کې له وسلوالو مخالفانو څخه د وروستیو خونړیو بریدونو غچ واخلي.
د اخیرو شلو شپو کې موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو او ډېر ښه عملیات مو ترسره کړي دي او د دښمن نه مو هغه غچ چې هغوی بې ګناه خلک په کابل کې وژل. په هوټل کې د جمهوریت شفخانی مخې ته رئیس جمهور چې ویلي وو چې موږ د دښمن نه غچ اخلو، موږ په دې شلو ورځو کې کاملا هغه غچ اخیستی دی. په لسګونو په سلګونو کسان دوی وژل شوي دي او یا ټپیان شوي دي، د ماریبې د صف نه خارج شوي دي او ډېر تلفات یې ورکړي دي.
دا دفاع وزارت وای روسیا عملیاتي د پسرلی تر پایلیدو مخکې په هغه ولایتونو متمرکز دي چیرې چې په زیات اندازه ګواښونه شته او یا د حکومت وسلوالو مخالفانو مرکزونه پکې دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری له ازادي رډیو سره په خبرو کې په شمال ولایتونو جوزجان، بدخشان، تخار، سریپول، فاریاب او بغلان کې د پراخو عملیاتو او بریاو یادونه وکړه. ویل چې په تیرو درې اونیو کې دغلته لسګونه وسلوال چې بهرني هم پکې شامل وو په مځکنیو او هوایی عملیاتو کې وشل شوي. نوموړي همدارنګ په غزنی کې د عملیاتو یادونه وکړه. ویل
د دې ترڅنګ موږ د دوه اونۍ په غزنی ولایت کې عملیات درلودل چې د دوه اونیو په موده کې 244 نفره د دښمن وژل شوي، په لسګونو کسان یې ټپیان شوي دي او په لسګونو موټر او موټرسایکل او وسلې د هغو نه موږ ته لاسته راغلي دي.
ښاغلي وزیر زیاته کړه چې دوی په ژمي کې یوازې عملیات نه کوي بلکې په بیلابیلو ولایتونو کې د نظامي واحدونو په اکمالولو او پیاوړي کولو هم کار کړی. بلخوا د حکومت وسلوالو مخالفانو د زیاتېدونکو هوایي بریدونو او پوځي عملیاتو په عکس العمل کې په ګڼمیشتو سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی. د فرانسې خبري اژانس په واشنگټن کې د ترهګرۍ د څېړنې د یو مرکز په حواله وایي چې یوازې د جنوري په میاشت کې د 402 بریدونو مسولیت وسلوالو طالبانو منلی چې د دې څېړونکو ډلې په وینا په جنوري میاشت کې د شمیر به سابقه دی. افغان او امریکایي چارواکي په دې باور دي چې روان 2013 میلادي کال به په افغانستان کې د روانې جګړې د لوري د بدلیدو کال وي، خو یو شمیر څېړونکي وایي نتیجه چې هر څه وي خو روان کال به په بیلابیلو سیمو کې جګړې تودې او بشري تلفات به زیات وي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې څېړونکي کیت کلارک د فرانسې خبري اژانس ته ویلي داسې ښکاري چې افغان حکومت او مخالفانو دواړو جګړې ته زور ورکړی او دواړه خواوې د یو بل خلاف د جنگیدو نوې تکتیکونه خپلوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
په بلخ ولایت کې سلګونه تنو په پاکستان کې د پښتنو د روانو احتجاجونو په ملاتړ لاریون وکړ. لاریون کوونکو د پاکستان حکومت په سیمه کې د ترګری په ودی او په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو په ترسره کولو تورن کړ. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه ریپورت را لېږل.
د بلخ ادبی خوځښت غړو او د مزار شریف سلګونه تنو سیرونکو په اسلام آباد کې د پاکستان حکومت پر وړاندې د پښتنو د احتجاج څخه ملاتړ وکړ. لا کابل سورا سورا په دې خوا زرګونه تنو پښتنو په پاکستان کې د اسلام آباد حکومتي ادارې پر وړاندې احتجاجونه پیل کړي او د پاکستان حکومت د پښتنو په قومي تصفیه تورنوي. پښتنو د خپلو څو ورځو تظاهراتو په ترڅ کې پر لپسې د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ په وده د پښتنو سیاسونو په وژنه او په سیمه کې د سختریزۍ په ترویج تورن کړ. په بلخ کې مظاهره چانو د پاکستان حکومت پر دې تورن کړ چې لا کلون را پدی خو افغانستان کې تروریستي کړنې ترسره کوي. په مزار شریف کې په همدې منظور د جوړ شوی لاریون مسؤل زبیح الله احساس داسې وایي:
موږ باید نور دښمن ته ځواب ورکړو. افغانانو خپل دښمن پیژندلی او دا خبره هم پیژندلې چې موږ پرته له یو ملت د قوم په نوم باندې ژوند نشو کولای. موږ ماتیږو. ترهګری نه منو. ترهګری نه منو.
په بلخ کې مظاهره چاند پاکستان حکومت په افغانستان کې د انتحاري او انفجاري حملو طرح او اصلي عمل بولي. په مزار شریف کې مظاهره چانو سره لدی چې په پاکستان کې د پښتنو د احتجاج د دوام غوښتنه وکړه. په کور دننه لټول افغانانو یو غوښتل چې د پاکستان د تروریستي او ترهګریزو فعالیتونو پر وړاندې ودرېږي. دوی وویل چې افغانانو اوس مهال خپل دښمن پیژندلی او په خپله خاوره کې د پردیو د تروریستي او بشر ضد فعالیتونو پر وړاندې به چپ خوله پاتې نشي. په بلخ کې دوه تنو مظاهره کوونکو داسې وویل:
هدف ما مهمی است که ما باید متحد شویم، با هم دست یکی کنیم، ما با هم یک مشت باشیم. هیچگاه دشمن نمیتوانه که بالای ما کامیاب شوند.
یو هدف داده چې باید پاکستان په افغانستان کې خپل تروریستي کړنې او لاسوهنې بندې کړي. دویم هدف داده چې دوی غواړي د پښتونخوا د خلکو د پاسون نملاتړ وکړي.
د یادولو ده چې تر دې مخه د هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی له نړیوالې ټولنې او په پاکستان کې له مدني بنسټونو غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې د تروریزم او افراطیت پر وړاندې د پښتنو له پراخو مدني خوځښتونو ملاتړ وکړي. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
توکو چمبی پورس به شهادت رسید. آمون گفتن چه دتا هم نبزاتی کو
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا وی پانه که ببینه azadiradio.com.
د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه باندې اوریدل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان او پاکستانی چارواکي پرغو مسلو چې افغان لوري ته لومړیتوب لري موافقه ته ندي رسیدلی. دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی د یک شمې ماسپخین په کابل کې خبرلانو ته ویل دواړه لوري د عمل پلان د مذاکراتو د دوام په اړه هم موافقه نه ده کړې. اخوا د نړیوالو چارو یو شمیر پوهان وایي کابل او اسلام آباد باید د نړۍ سیمې او افغانستان ستونزې په اړه په لوړه کچه خبري وکړي. په دې اړه رحمت الله افغان رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستانی پلاوی ترمنځ خبرو کومه مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. د دغه وزارت وایان احمد شکیب مستغنی د یک شنبه په ماسپخیم کابل کې خبریالانو ته وویل پاکستانی لوري د افغانستان د حکومت غوښتنو ته واضح او روښانه ځواب نه دی ورکړی او هغه څه چې افغان لوري ته لومړیتوب درلود ورکې پرمختګ نه دی سوی.
ما شاهد هیڅ پیشرفتی
غوای موږ نتیجه محوره مشخص په خپل وخت په ځنګړی توګه له تروریزم سره مبارزه د تاریخوالي په کمولو او د سولې لپاره جوړجاړي اقدامات چې د افغان حکومت لمنیتوبونه او موافقه ته نه دی رسیدلی. نو له همدې عمله د عملګر پلان د کار د دوام لپاره هیڅ پریکړه نه ده سوی.
بالای این پلان عمل مشترک صورت نگرفت.
دو اونه بلاند اسلام آباد او کابل د سولې او یووالي عملګر پلان په چوکاټ کې درې ناستې وسوي چې وروستۍ هغه د شنبه پورس په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د مرستیالانو په کچه اتر سره سو. په اسلام آباد کې د دو ورځنیو خبرو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل هم پر خپل ټویټر ولیکل چې پر جنو مواردو موافقه وشوي خو پر یو شمیر نورو مسایلو لا هم کار ته اړتیا ده. په همدې حال کې د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد د افغانستان په ډېرو ستونزو کې لاس لري او دې موضوع په اشاره سره وایي چې ښایي خبرې دومره ژر نتیجه هم ورنه کړي. خو دا چې ولې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ به نتیجې پای ته ورسېدل او د پاکستان د دوګونی سیاست پرته نور مسایل هم رول لري، په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ دغه پوښتنه داسې ځوابوي:
د افغانستان معضلې یوازې ګټه معضله ده، بیا را تکراروم، دغه معضله افغاني دي، منطقي ویلي فرا منطقي دي. روسیه په دغه دخیل دي، امریکا دخیل دي، ایران دخیل دي، پاکستان دخیل دي، چین دخیل دي، سعودي دخیل دي. تر هغه وخت پورې چې یو تفاهم بین المللي د افغانستان په واره کې تسلیم او تصویب نشي، دا معذره نه حل کیږي.
پاکستان تل د افغانستان له لوري د تروریزم څخه د ملاتړ او دغه هیواد پر وړاندې د دوګونی سیاست په لرلو تورن سوی، خو اوس پر پاکستان د نړیوالو فشارونه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا ډېرې ترنګلې او حساسې کړې دي. ښاغلی سیدی دې موضوع ته په اشاره سره وایي چې د نړیوالو فشارونه زیاتېدل او د تروریزم پر وړاندې د همکارۍ لپاره د پاکستان مجبورول تر ټولو ښه لاره ده چې افغانستان یې باید مخې ته یوسي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږ نیمه منځنۍ څپه او FM 13.5 باندې خپرونه کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي نن په ټول افغانستان کې د پولیو فرعي کمپاین پیلوي. د پولیو ګزارن د ملي پروګرام د عامه پوهاوي مسؤول میرجان راسخ ازادي رادیو ته وویل په دغه پروګرام کې به شپږ میلیونه ماشومان دا ځل چې عمرونه له 15 کلونو کم دي واکسین کړای شي. له ښاغلي راسخ سره مې خبری کړی او دغه پروگرام د پایله او زینو ننګونو په اړه مې پوښتنې مطرح کړې.
عامه روغتیا وزارت په پام کې لري چې د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ سره په هغو ولایتونو کې چې هلته د پولیو ویروس سره یا لوړ خطر شتون لري یا ګواښي شته هلته کمپاین پلي کوي، مخصوصا په جنوبي ولایتونو کې او جنوب شرقي او شرقي ولایتونو کې دا کمپاین پلي کیږي. نو زمونږ هدف دا ده چې شاوخوا شپږ میلیونه ماشومان او چې عمرونه یې د 15 کالو لاندې وي هغوی ته واکسین ورسوي د پولیو د څاڅکي واکسین.
تاسو ارزونې کړې دي، دا مو پیدا کړې ده چې په کومو ولایتونو کې د پولیو خطر زیات دی؟
بله، د پولیو ګواښ او خطر په جنوبي ولایتونو کې او جنوب شرقي او شرقي ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې هلته ګوښته د دې پنده په دې معنی
مشخصا په کوم ولایتونو کې مثلا د کوم ولایت په کومه سیمه کې تاسو ته مشخص معلوم وي؟
کندهار، هلمند، زابل، په جنوبي کې دا ټول ولسوالۍ کې کمپاین پلي کیږي. همدارس په ننګرهار، په پکتیا، په پکتیکا، خوست او په ننګرهار، کونړ او د لغمان ولایت ځینې ولسوالۍ
مننه.
او د کابل ښار او ځینې ولسوالۍ لکه سروبي او دغه نور شاوخوا ولسوالۍ
مننه. راسخ صاحب، د ځینو رپورټونو په اساس چې موږ ته راغلي خلکو شکایتونه کړي، خصوصا په کونړ کې څو وار ما واورېدل ځینو اوریدونکو ویل چې باید هلته کمپاین تطبیق شي، په کندهار کې هم د پولیو په اړه باندې وو. آیا واقعا دغه کمپاین د یو عادي ولایت او هغه چې رسک او خطر پکې زیات دی ټول یو رقم تطبیقیږي؟
کمپاین داسې ده چې مخکې له مخکې هغه ته پلان کیږي او هغه ته منابع ورته آماده کیږي، په ټولو سیمو کې هڅه کیږي چې کمپاین تطبیق شي. اما په دغه ولایتونو کې چې تاسو یادونه وکړه، موږ د ځینو ننګونو سره مخ یاستو، مثلا په کونړ، په ننګرهار او په کندهار، هلمند، ځینې سیمې دي ځینې ولسوالیو کې چې هلته د نامنویو له وجې نه او همداراز د مخالفینو د نه ملاتړ له وجې نه ځینې کلسترونه او کلي د واکسین څخه پاتې کیږي. دغه وروستۍ شمېره چې موږ راپور چې نن ورځ یې موږ ترلاسه کړ په دې کمپاین کې، دا وښودل شو چې تقریبا د 6000 شاوخوا ماشومان نو ته کېدای شي لاسرسی شونی نه وي.
څومره مثبتې پیښې لیدل شوې دي؟ بیا د اقل په دغو دوو لومړیو میاشتو کې د میلادي کال څومره پیښې ثبت شوې دي تاسو سره؟
د میلادي کال له پیل نه را په دې خوا درې پیښې مثبت پیښې ثبت شوې دي، چې دوه په کندهار کې دي، یوه په ننګرهار کې ده.
از د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د عامه پوهاوي د مطبوعاتو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو غزان د واکسین د ملي پروګرام د عامه پوهاوي د مسؤول میرجان راسخ خبري مو اوریدلې. هغه ویل نن په ټول افغانستان کې د پولیو فرعي کمپاین پیلوي، 6 میلیونه ماشومان به واکسین شي، خو لا هم ویرشته چې 6000 ماشومان چې په نام نو سیمو کې دي هغوی به د واکسین له تطبیق پاتې شي.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه را ولېږي. 0000023 او یا هم 0000422112415.
ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپا او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ته وګدو چې فرشتي جلالزی جوړ کړي.
ډیجیټل ژورنال خبرونه په 2013 میلادي کال کې د افغانستان پر امنیتی وضعیت مقاله خبره کړې چې په یو برخه کې راغلي. سره له دې چې امریکایي جنرالان باور دي چې سش کال به د افغانستان د جګړې لوري بدل شي او جنگي الوتکې د وسلوالو طالبانو پر پناځایونو او د مخدر موادو پر فابریکو مکررن بمباردونه کوي، ځینې کسان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې روان جنگ په خونړی بنبست بدل شوی دی. ډیجیټل ژورنال په افغانستان کې د امریکا د هوایي قواو د قومندان بریډ جنرال لانس بنچ په حواله لیکلي چې وایي سموږ نوې پالیسی به د افغانستان د جګړې لوری بدل کړي او په دې کې شک نشته چې طالبانو دا بدلون احساس کړی دی. جنرال لانس بنچ د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي ته چې هوایي قواو ته زیات اختیار ورکړي چې د طالبانو پر پناځایونو او د مخدرو موادو د تولید پر کارخانو حمله وکړي اشاره کړي او ویلي دي چې موږ خپل د سماغوغان ورته استلی او سش کال به لوبه بدل کړو. خو د خبرونې په لیکنه تر دې مخکې به د ژمي لاره رسیدو سره د وسلوالو طالبانو حمله کمې دي او د جګړې ډګر به یو څه سوړ شو، خو سش کال وسلوالو طالبانو او داعش حتی د ژمي په میاشتو کې هم خپلې حملې نه دي بندې کړي. نقیبه، ستا لوینی انقلاب جوړ شو، ګلوبل وایسز تر دې سرلیک لاندې په پاکستان کې د پښتنو پر ټولنیز وضعیت او د هغوی پر احتجاجي پرلټ چې د شنبه په ورځ د یوې میاشتې لپاره وځنډول سو معلومات خبر کړی دي. په پاکستان کې د پښتنو احتجاجي پرلټ په ابتدا کې د نقیب الله مسعود د قتل پر ضد په اعتراض کې پیل شوی و چې په هغه هیواد کې د پښتنو لا درکه کېدو او غیر قانوني قتلونو پر ضد ژغونه یې اوچت کړل. د اعتراض کوونکو استازو وویل چې که د پاکستان حکومت له کړې ژمنې سره په یوه میاشت کې د هغوی غوښتنې عملي نه کړي بیا به د اسلام آباد په زړه کې احتجاج پیل کړي. د ګلوبل وایسز په حواله سره له دې چې د پاکستان د وګړو په سلو کې 15 پښتانه دي، هغوی په ډیرو ابتدایي شرایطو کې ژوند کوي او له ډیرو سهولتونو بې برخې دي. په پاکستان کې د پښتنو سیمې کله یوه لوري د تروریستي حملو ښکار دي، له بله پلوه د تروریزم پر ضد د پاکستان د پوځ عملیاتو په ځانګړي ډول په قبایلو کې ډیر خلک کړولي دي. د ګلوبل وایسز په لیکنه په پاکستان کې میشت پښتانه چې ډیر کله ملنډې پرې وهل کیږي او په ټولنه کې د هغوی مثبتې ونډې ته ډیر پام نه کیږي، غواړي چې بالاخره له قومي تعصب او نفاقه په پاکه ټولنه کې ژوند وکړي.
ازادی رادیو تا غوږیست facebook.com/azadiradio هم مه هیروید. ازادی رادیو پښتو فیسبوک ادرس دی، کولای شي تازه خبرونه پکې ولولې. همدار ازادی رادیو ټلویزیونی خبرونه هم په همدغه فیسبوک باندې هر ورځ کتلای شي. روسی چارواکي موسکو ته نږدې د مسافرونکو الوتکې د لویدو د پیښې په اړه څېړنې کوي. دا الوتکه پرون د موسکو له هوایي ډګره تر پورته کېدو لږ وروسته ولوېده چې پکې سپاره ټول یو اویا کسان وژل شوي دي. روسی چارواکو ویلي دي تازه د دوه جسدونه تر واورو لاندې راایستلی دي. دغه پیښه په هغې سیمه کې شوې ده چې موسکو ته نږدې وه او ډېره واوره پکې ورېدلې ده. په دې اړه باندې اجمل آند یو رپورټ جوړ کړی.
روسی چارواکی وای مسکو ته نشتی د یوې مسافر وړونکو الوتکې د سقوط په پیخه کې د الوتکې ټولی یو بیا سپرلی وشل شوی. د الوتکې چې 15 شپته مسافر او شپک تن عمله پکې و د مسکو له هوایي ډګر څخه تر پورته کېدو لږ وروسته لویدل ده. د انټرفاکس خبري اژان سوید انټونوف ان یو سلاته سلويخ ډول د الوتکې د ساراتوف هوایي شرکت مربوط و او پرون هغه مهال ولوید چې له مسکو څخه د اورال اورشک سیمیتاره وانه. دا ساراتوف هوایی شرکت ویاندی یلنی برونو و پرون نا وقت در روسیه چلی رش تلویزیون تا در پیخی پاڑا ویل برونو با واینن یوا این یو سلو ات سلویخ دول الوتک چی پا یو شپیت و سو سلور نمبر راجستر و لمسکاو ارشک تا روانه و چی دا مسکاو لهوایی دگر تر پورتکی دو چود اکی و روسته ی علیکی دا هوایی ترافیک لسارون کسر پریشوی پا الوتک کی 15 شپیت مسافر او شپک تن عمل سپارو. د ساراتوف هوایی شرکت د پیخې د قربانیانو له کورنیو سره ژور خواشي نڅرګندي. انټرفاکس خبري اژانس د بیړنیو چارو د ادارې د چارواکو له خلې ریپورت ورکړی چې الوتکه د مسکو جنوب ختیځ ته پاتیا کیلومتره کې د ارګونو په نوم کلی ته نږدې لویدلې ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي ولسمشر پوتین د پیخې د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلې او سوچي خار ته خپل سفر لغوه کړی څو د پیخې څارنه وکړي. دا روسیه چلی رش تلویزیون د پیخې د سیمې تصویرونه خودلی چې پکې الوتکه په یو تش او واورو پوخلی میدانې لویدلې ښکاري. دا روسیه د بیړنیو پیخو اداره وایي د سپرلیو ملي او د الوتکې یو تور باکس د الوتکې د ماتو ګړو سره موندل شوی دی. د الوتکې زیات سپرلی د اورنبرګ اوسیدونکي و چیرې چې د الوتکه روانه وه. د اورنبرګ سیمه ییز حکومت نن دوشنبې په دې سیمه کې ماتم اعلان کړی. چارواکي وایي د الوتکې د نسکورېدو د علت او سبب په اړه څېړنې روانې دي.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1:00.
ازادی رادیو ته غوږیست. اوس هم اسمت څاروان یو جالب معلوماتي مطلب تاسو ته وای.
اپل کمپنی په هوا کې د تراهی د قلم د اختراع کولو د امتیاز حق خپل کړ. د اپل کمپنی له لوري په دې زیرک سمارټ قلم په فضا یا هوا کې رسم یا طرحه شل کېدای شي. دا قلم په آی پاد پرو کار کوي، خو اپل غواړي چې دا پروګرام زیات پراخ کړي. د اپل له لوري د اختراع د حق په ثبت شوي امتیاز کې ویل شوي چې په دې قلم په هر ځای کې، حتی فضا او هوا کې لیکل کېدای شي. په هوا کې کښل شوې طرحه یا خط د لپټاپ یا مانیټر د سینسورونو په وسیله فعالیږي. له دې ټکنالوژۍ څخه د کاغذ پر مخ هم کار اخیستل کېدای شي. په دې قلم دوه بودی او درې بودی انځورونه هم کښل کېدای شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
ازادي رادیو ته غواګست وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې کې دونکو دی د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لاندو خبرونو ته مرابولم. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وروستیو شلو ورځو په پرله پسې عملیاتو کې له وسلوالو مخالفینو څخه د وروستیو خونړیو بریدونو غچ اخیستی دی. د سالنګونو لوی لار له تیر شپې راهیسې د برف کوچونو د راتلو په سبب د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د ورځنیو سیالیو دویمه لوبه پرون زیمبابوې وګټله. تمه ده دواړه ټیمونه سبا دریمه لوبه وکړي. د روسیې چارواکي وایي په هغې سیمه کې چې له مسکو لرې یوه مسافر وړونکې الوتکه پرون ولویده او ټوله یو اویا سورلۍ ووژل شوله، د لټون عملیات به شاوخوا یوه اونۍ دوام وکړي. تر اوسه پورې د دوو کسانو مړي له سیمې راایستل شوي دي. د ایران قضایي چارواکي وایي یو ایراني ټبری کاناډایي چې د جاسوسۍ په تور بندي و په زندان کې ځانوژنه کړې ده. او د عراق د نفتو وزیر وایي بغداد د برېټانیا د تیلو له ستر شرکت برټش پټرولیم غوښتي چې د کردستان په کرکوک ښار کې د نفتو د استخراج د زیاتوالي په اړه خپلې څېړنې تکمیل کړي. ازادي راډیو ته غواګست اوس هم دوه اونیز پروګرامونه تاسو ته خبرو. لومړی د خان محمد سیند په کوربتوب د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام، او بیا فریبا ظاهر د ورکو شوي ازانو اونیز خبرونه وړاندې کوي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشمدې کې ربانه ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشتل.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د تخار ولایت د درقت ولسوالۍ اوسیدونکي شیردل وایي د دې ستونزه شخصي نه بلکې یو ټولنیزه ستونزه ده، او هغه دا چې په دې ولسوالۍ کې هلکان او نجونې زده کړو سره ډېره مینه لري خو ښوونځي ورته نشته، او که کوم ښوونځی هم وسي هغه ودانۍ نه لري. د دې ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. لومړی به د شیردل او ورپسې به د پوهنې وزارت د یو مسؤل خبرې واورئ.
د انصاف پلټکه
رورستانوم څه دی او لکومه ځای دی ټلیفون کړي؟
نو می چیردل دی تخار ولایت درکټ ولسوالۍ اوسیدونکی.
پس خاطر دی ازادي رادیو ته ټلیفون کړي.
ورور په تخار ولایت د درکټ ولسوالۍ کې ستونزې ډېری دي چې اوس ستونزې بیخي دي، او سره څه دي چې بیخي خلک د ټول شي د ناراضه سوي دي.
هغه مشخص ستونزې دی بیان کا.
په درکټ ولسوالۍ کې معارف ستونزې چې د ډېرې واساس دي او ستره ستونزه ده چې په دې ولسوالۍ کې اتل اسباب ښوونځی دي، لس زره او څلور سوه اتویشت زده کوونکي لري، شپږ زره هلکان دي او درې زره او څلور سوه اتویشت یعنی بخت او ناست دي چې دغه څلور بابا لیسې متوسطې او دوه بابا لیسې تا تعمیر لري او نور سیمه چې دی هغه تعمیر نه لري. خپل د مرکز سره بعض مکتوبونه 8 کیلومتر لري دي، بعض 10 کیلومتر لري دي، او هلته تعمیر نه لري. خلک زرنه شو چې خپل آزاد واسي په دوبه کې سر لمر دی او په ژمي کې هوا یخنه ده. شپته زره نفوس لري، شپته زره کې لس سلنه باسواد نه دي. تعمیر د نشتون له کبله خلک کولی شي خپل زیواسي مکتب ته لور واسي، مکتب ته چلته تدریس وکړي.
تاسو ویل چې په دوبه کې هم ستونزې شته او په ژمي کې هم، دغه ستونزې لګي واضح کړه.
نه خیمه لري، نه کوم تعمیر لري، فقط په دوبه کې سر لمر ته ناشتي، پرده اسمان ده او ځمکه پښته. لکه مثلا کاساسي نقطې چې بعض مکتب کې کوم شي چې اړتیا ده، چوکۍ د میز ده، پرسنل دای دانه کې موږ چوکۍ مره کوي، ته مکتب تعمیر ته جوړ کې، موږ ته مکتب لپاره ځای ته جوړ کې، خیمه راکې او سرپناه راکې چې موږ په آزاد فضا کې زده کړو وکړو. کوم کسان چې زور واکې دي هغه لپاره مکتب ټول زمينه ته مساعد تعمیر لري.
ښه، تا ویل چې یو 15 ښوونځي ودانې لري، دا ودانې څنګه دي؟ میز او چوکۍ وسایل او تجهیزات لري؟
یو څو تعمیر ته بستګي په پیسو جوړ شوی دي، هغه ابتدایي ښوونځي لپاره جوړ شوی دي. دا مکتب چې دغه تعمیرونه چې دي، دلته بیا چوکۍ او میز، دا خاص نن دغه دوه کال کې د پښتون هغه بشرګان کوي، دولت وعده ورکوي خو عمل نه کوي. هغه کوم مکتبونه چې اوس وخت جوړ شوی دي هغه د مجاهدینو په حکومت کې جوړ شوی وو، وسنا وزارت ترمیم کړی دي، یعنی خالي رنگ مالی کړی دی، فقط یو شیشه او کلکینه ته دلی کړی، او چې خپل جوړ کړی دی فقط یو دوه مکتب جوړ کړی دی، نسوان ایو ذکر.
په تخار ولایت کې خود په هني ریاست هم شته، تاسو دغه ستونزه له هغه سره شریک کړي؟
موږ معرف ریاست په تل زله پیشنهادونه ور کړی دي، دا کلی مشران کلی شتورو لاس یې کړی کړی دي، ولسوالۍ خطې مراوړې دي، ملت خطې مراوړې دي، دوی وعده کړی ده د متوسطه د کومزار وته وایي چې زموږ منځوري لري، په منځوري مخفل شاهد سنیم، نه تنه په درخت کې پیشکمش کې ازل قیاس، په خوشبودین کې ازل قیاس، په دشت خلا کې ازل قیاس، موږ په پلان کې نیولې دي بودیجه نه لرو، او پرځې عمر کوي هر کال په نوي کال چې عمل داخلي کیږي فقط دوی یو بیل ورکوي چې شش کال په ور نوي کې ستاسو مکتب یا په شپږ نوي کې ستاسو مکتب تعمیر جوړیږي، بیا پیشنهاد وکړو کوو، بیا وایي موږ بودیجه نه لرو.
د تخار والی ته مو دا ستونزه ویلي؟
دغه ټول پرسونل د ولایتي شورا وکیلان، جمع والی، جمع معاونین، جمع مربوطه رئیسان، دغه سره مو ټول ناسي په بیلابیل وختونو کې کړی دي، اته وزارت معرف سره مو ناسي کړی دي، بدی نیروان باندې چې موږ دغه سیستم سره لاس وګریوان یو. آیا کتا چې موږ ملت بولې، کتا چې موږ د خاورې بولې، کتا چې موږ لپاره خدمت کوي، موږ هم تاسو ته او ستر ستوګه هغه مو د پهونې ده چې موږ پهونې لپاره ډیر لیوالو، موږ نو شاګردان دی لوازم، موږ په قطه تعمیر کې هر قسم کې موږ د بریجره ته پیدا کړي، موږ لپاره تعمیر جوړ کړي چې دا خلک ډیر مظلوم دي، اقتصادي ستونزې لري، ته ټول ستونزې د مخ ته خو دې مکتب لپاره مینه لري، او بدبختانه کال چې اخره کېږي موږ ته پیشنهاد مشترک وي چې موږ بودیجه د ستیل په مکتب لپاره نه لرو، چې د کابل تاسو کم زور لري ورته هلته بودیجه ځان تخصیص کې راوړي مکتب جوړ کړي.
ستاسو د تخار د والی یا د پوهنې ل رئیس یا د پوهنې ل وزارت ناغه ورسته یو غوښتنه سده؟
فقط د معرف وزارت سره مو غوښتنه ده دا چې باید د ټول افغانستان مکتبونه، بل خصوص د تخار ولایت مکتبونه، ښه تفتیش کړي، ښه نظارت کړي چې څه رقم چې دوی پلان لري په کال کې چې هغه مکتبونه چې اولیت ورکول کېږي تعمیر لپاره باید هغه جوړ کړي، هغه باید پروسه تطبیق شي، دغه پروسه باید ډېر جدي ونیسي. مثلا توفیری چلند باید ونی کې، د سمتي چلند ونی کې، د اجتماعي عدالت په نظر کې ونیسي، ټول ولس دې ملاتړ دی، او که ونیسي نه په راتلونکي لپاره دوی به ولس رګلنه کې، ولس بدوی سره رګلنه کې، ولس په خود بسلیک ته تغییر ورکوي.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د پوهنې وزارت د خبرونو ل رئیس خاغلی کبیر حقمل سره شریک کړه. خاغلی حقمل، د پوهنې وزارت په ولایتونو کې د ښوونځیو د ودانیو بشپړولو او پوره کولو ته څه تدابیر لري؟
ښه تعمیرونه د پوهنې وزارت اولویتونو نه دي چې موږ باید ټولو ښوونځیو ته سټنډرد تعمیرونه ولرو. متاسفانه تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو غریب ملک ده، او موږ په زرګونو تعمیرونو ته شاوخوا 3000 تعمیرو ته ضرورت لرو چې باید رامنځته شي. متاسفانه دومره امکانات نشته، خو لا هم موږ سلګونه ودانۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې جوړې کړې دي. په ټولو نقطو د افغانستان کې کارونه هم سوي، لاسته راوړنې هم سته، او متاسفانه لا هم ستونزې موجودې دي. د راتلونکي کال لپاره به انشاءالله خپل راجراتماب جمهور رئیس یا جامع طرحه اعلانوي، چې په هغې کې به موږ په ډېرو کمو کلونو کې د ټولو ښوونځیو لپاره د
تعمیرونه ستونزه په پام کې ولرو. هغه کوونځي چې تعمیرونه نه لري تر اوسه زموږ پولیس کې دي، هر یو ته کال په کال نوبت رسیږي. هیله منو چې دغه اوریدونکي تاسو ټلیفون کړی ده، د دوی ښوونځی هم زر تر زره جوړ شي، خو که چیرې لا تعمیر نه وي ورته جوړ او د تعمیر امکانات اجالته نه وي، موږ به د پوهنې ریاست هم هدایت ورکړو او دا د هغوی کلنی کار هم ده چې دوی ته خیمې واخلي، دوی ته یا حداقل که د کرایي کور امکانات هلته موجود وي کور ورته کرا کړي. په دغه ترتیب سره به د خلکو ستونزې حل کېږي انشاءالله.
اقمل صاحب، دوی وایي چې د پوهنې له وزارت سره په تیرو څه باندې شپاړسو کلونو کې ډېرې مرستې وشوې، خو د دې مرستو سره سره په ولایتونو کې د ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي ستونزه په ځای پاتې ده.
که چیرې تاسو دا کومکونه راواخلئ، بیا زموږ له ضرورتونو سره حساب کوي، بیا به نو پوه شئ چې څومره پیسې راغلي او څومره پراخ ضرورتونه موږ لرو. پیسې راغلي اما ضرورتونه هم باید په پام کې ونیول سي. متاسفانه ضرورتونه زموږ له پیسو ډیر دي، د همدې لپاره لا هم زرګونه تعمیرونه دي چې باید ودانۍ ورته جوړې شي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ اوسیدونکي په دغه ولسوالۍ کې د ښوونځیو د ودانیو له نشتوالي شکایت کوي، او د پوهنې وزارت وایي چې په راتلونکي کال کې پلان لري چې په ګڼو ولایتونو کې ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وسي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. د تل په څیر استاسو ډیر پیغامونه را رسیدلی دي چې په هغو کې تاسو خپل ورک عزیزان لټوي، یا همداسې دي چې یو چا یو ورک پیدا کړی او نشي په پیغام کې ویلی دي چې کېدای سي کورنۍ دا پیغامونه واوري او خپل ورک ته ورسیږي. په سر کې به استاسو دغه پیغامونه واورو چې په خپلو سیمو کې مو ورک پیدا کړی دي او نشانه یې وایست. لومړی له میدان وردګ ولایت څخه د واوریدونکو پیغام اورو.
السلام علیکم، زه حمید الله د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ ته سره په تماس کې یم. موږ سره یو کس ده په نامه د جمال مشهور په کوثر ده. د پلار نوم یې دورانی د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د شګي اوسیدونکی ده. په قام ساپی ده او اسدي تکلیف هم لري. که څوک د ده په هکله معلومات غواړي، موږ سره دې په دې شماره تماس ونیسي 0299 5340 9. اوله شماره ده 0 9 5 10 10 4.
السلام علیکم، زه حضرت علی ام د هلمند ځای د ګریس کول څخه د میرمنده د سینې څخه تاسو په تیر د ورک عزیزانو په ایران کې نه پاغه د دې شنبې کې یو سری خبر پریښی ایران پریشی و چې دلته یو سړی دی د نظرالدین پر نامه د هلمند ولایت د ګریس ولسوالۍ د میرمنده د سینې دی د پولي چرخي په زندان کې دی. هغه سړی زما کار دی، بس ما چې هغه سړی پیغام په دایره روانه د شنبه مشته خپور کړي. وسلام.
محترم ورور، ستاسو د غوښتنې سره سم موږ دغه پیغام پیدا کړی او دا د دلته درته خبروم. هیله ده چې شمیره در سره ولیکئ او خپل ورک عزیز ته ورسیږي. د هغه پیغام دی چې تقریبا یوه اونۍ د مخه د ازادي راډیو د همدې ورکو عزیزانو په پروګرام کې خپور شوی و.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت مکاتله ولسوالۍ د لوی ریګي اوسیدونکی لالی ماما یم. د ازرالدین په نامه د هلمند ولایت د مصدقه ګریشت ولسوالۍ یو سړی دی چې لیونۍ دی. د حکومت قید ورکړی دی، کله بغاری وي کله ژاړي. و زه خپل قریبانو ته زه ماما د علاقې یا باشي ته وایي د بندیانو په بلاکې دو په اول لنګ په درې منزل کې دی. هر سړی چې په هکله معلومات غواړي دا زموږ لمبر دی 0 5 1 3 2 1. د خدای په امان.
انو مېبلازم زله کلاس افلا بلوچستان پاکستان زره خبر کوم. نن سوموار ورځ د پاکستان په د سار په اته نه بجو باندې تاسو کې بلان ولې چې دا یو کو کوز زمو کلاس افلا یو څه نه زره شل کاله مخه ورځ دی چې نن نو کې بلاد وي سار پاس دا خبره کړ دی چې په کندهار کې د وسوسه یو کلاس افلا یو کار کوي چې هغه څنګه شل کاله کوي د لوري په کندهار کې. نو یو کچې تاسو د فون نمبر یو مرسته په دا د باندې نمبر اچن کوي یا د کوم څه مرسته درکې نمبر هغه چې مولا و سره خبره وي. یو جهان مننه.
محترم دوست تاسو چې کوم پیغام پاروي لې د اوس لپاره زموږ په شیف کې نسته، هڅه به وکړو چې که پیدا سي په نور خبرونه کې به بیا نشر کو. بل اوریدونکو ته ورځو.
السلام علیکم. یو نفر د خندق په ورسواله کې، د دشي په ورسواله کې زمان مات لرم، د خلاص د خوادي او مل رازما د خننی دې د پلان نه ځانز ده که دغه هر ورور په دې په یا معلومات غواړي 0001
السلام علیکم. د آزادی راډیو کارکونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زما نوم محمد نبی په عبدالله په نامه باندې یو حالت پیدا شوی دی. د پلار نوم یې پتی محمد دی. په کام زوری که څوک زما گاورې ما سره د پداش میرا تماس ونیسي 0795-220-1772. سلام و احترام.
بالی السلام علیکم. د سراد ولایت دانار دریا د ولسوالۍ د شرف علي کې هم د ورکشو عزیزانو پروګرام ته سلامونه وایم. زموږ په منطقه کې یو سړی دی چې لږ اعصابي هم دی او بیا عملي عمل هم لري. دلته دا څلور کاله مخکې معلوم شوی دی او اوس په دا منطقه کې دی چې دی یو اعصابي تکلیف هم لري. دی چې زموږ پوښتنه وکړو موږ ورته د کوم ځای یې دی راته وایي. یو وایي زه د اسلام کلا د خوایم. بیا راته وایي د هغه د تهران ولایت د منطقې اطراف مینه زده کړې وي. زه د هغه تهران ولایت یم. که د هر ورور وي کله ځان د غه په نامه وایي، جمعه خان په نامه وایي، پارسي وایي، پارسي هم ایراني ده، او کله بیا وایي وایي زه اماد نومېږم اماد نو. موږ د ده څه دا پوښتنه وکړله او ده وویل چې زما د یوې خور نوم چلا ده. مثلا که دغه ورور د هر چا وي دی په ځان نه پوهېږي سابحاله سړی دي. رادوی ازادۍ ته چې زنګ ووهي زموږ سره په تماس کې چې بس موږ د ده لمبر اخو د هغه رادوی ازادۍ سره. دی وایي وایي زه د ایراد اسلام کلا د خوا دغه یو مظلوم سړی دي. زموږ خو بالا سر نه ورسره خلاصېږي. نو بس رادوی ازادۍ ته چې زنګ ووهي بیا دې موږ لمبر واخو. نو مثلا زموږ لمبر خو خپله بیا کار نه کوي. خیر بیا که ده زنګ ووهي موږ د لمبر واخو بیا به زنګ ورته ووهو. سلام په احترام. بس مننه.
السلام علیکم. زه بخښنه د کندهار ولایت د دامن د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. احمد الله په نامه د معصوم زوی چې وای د خروار د ولسوالۍ اوسېدونکی هغه قربان زنګونه را وویل چې بیا ما ورته وویل چې غزت هم درلېږلی ده. هغه بېرته د لیا راغلی ده. نو هیله ده په دغه شماره باندې زنګ راته ووایي. 0 8 8 2 1 3 0 8 8 3 2 1 د آزادۍ راډیو سره ډیره مننه.
السلام علیکم. زه عبدالحفیظ مهد ورور په ولایت کې یم. هغه د جبار زوی علي ستار په نامه چې دغه کوم چا زنګ وهلی دي چې زما شمېره ورکړل شي ښه به یې زه بیا زما سره نیسم.
سلامونه احترامات. صفت الله کانوال ما د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ د کان ښایسته کریې نه. زه یو سړی په اړه معلومات لرم چې تقریبا شپږ اووه کاله کېږي چې زموږ سره کار کوي. دی وایي چې زه د کوزي پښتونخوا د 400 اوسېدونکی یم. خپل نوم موسا ښیي او څوک ورته زړګی وایي بعضې خلک. که هر څوک د ده په اړه تبو تلاش کوي نو ما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. زه کولی شم چې پوره معلومات ورکړم. زما سره په دلته کار کوي. زما د ټلیفون شمېره ده 0093-9-94-309. مننه.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت نه خبرې کوم. نوم یې شرافت دی. دلته یو سپین ږیری بابا ده سره یو 500 کالو به وي. او وایي چې 15 تقریبا 1.5 کاله مې کېږي چې د کوره را وتلی یم. او په کراچۍ کښې ډېر وخت تېری. اوس راغلی په کندهار کښې دلته اوسېږي. نوم یې عبدالستار. د پلار نوم یې عبدالجبار او د سنچایق د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. که د هر چا خپلوان یې معلومات یې غواړي نو ما ته دې په دې شمېره زنګ ووهي 0 5 8 8 15. وسلام په احترام.
هلو السلام علیکم. خبرې کوم. دلته د جان محمد په نامه یو سړی تقریبا د 80 کاله کېږي چې ورک دی. کله وایي زه د کلاسي پلا یم. کله وایي وایي زه دغه یم د کندهار یم. کله وایي د هلمند یم. او د مخ دوه غاښونه دی غټ غټ دی. په کراچي کښې په دغه په جاوید سره تقریبا 8 کاله کار کړی دی. ما چې پښتنه دې کړه دې د کلاسي پلان کوبه په کوم کار کړم ارزان وو چې زه کار کړم نو زه دا څوک تر چا کې کړی ورکی تقریبا دی وای چې زه د خلک شمه پښتنه کړی دې دا شل پنځه ویش کال کې د چا سره سره دی هغه اوس حاضر کړی دا اوس جلسه وی دی نو تی کولای شي چې ما سره په دا نمبر باندې یا په د فیسبوک څوک لري دا غز ما سره په دا باندې اړیکه وی نیسي اسمت اسیم باندې ما په تکم له تصویر بیا زو شیر کوم او څوک یو غاړي د تصویر زو شیر کوم دا دې ما سره رابطه وی نیسي هغه نه نمبر 0 وساو یو تلویش شپږ سو اتاتیا پاکستان نمبر 0304 33 22 88 دا زما نمبر نه کی کولای زه که دا نمبر نه ملایو دل بیا په دا غیدی به زما سره الونسی دا تصویر دې زو شیر کوم دا چا چ کړی دی زه کوم خدا کاری ته زه خو شاید وکی نو زه دا کولای سم دا مسلمان نور قربان ته پیدا کوم سلام سلام علیکم
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0 00 02 43 3 1 یا ورې بیا وایم 0 00 02 43 3 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00 02 02 21 12 15
دوستانو زموږ د پیغام سپټون کې د ستاسو مېرم واورې دل در سره ویل کې یو بیا هم مشته پیغام نه راوستوي اوس په له خو دوستانو واورو چې په خپل ورکو پسې ګرځي
السلام علیکم د جمال الدین د خوشتې پیډ ولسوالۍ د جاول جان د ولایت خبره کوم زموږ د اقازوی په نامه د ساجام په دلس کلنې تللې د کندوز د ولایت څخه د کور وتلې ورګځي چې د اختر اقازوی د شینالا د بازګل د دیو ورور د نادر بادر کادر د دیو ادا کازو دی نو دا 15 کال کې چې ورګ دی نو تلړې دغه دشتیا چې ولو پر دشت په تلې دی بالا د خور د کور تر غلو د خور د کور تلې مخ پر کور باندې بالا بیا درکه سو دی هر چا د چاپاتې په دغه شمیره دی ماته زنګ وو یو جهان مننه 15000 غانی شیرینې د وسلام اره
سلام علیکم پیغام دا دی ورته چې زما د امازي ورخصوي دي د ویش کال کې دي امیر محمد سردار محمد زيري په جنگ کې ورخصوي دي او دا چار څونه کې شي وړي زور کوم او دا وروره چې دا معلومات خامخا زما پیغام خامخا سپکي
دا زادې راځو کارکونکو او اوریدونکو ته ډېر سلامونه وایم زما یو زوی دا پګومې سکیږي چې د کورن وټلې اسبي تکلیف لري او زه د جلال آباد نه خبرې کوم محمد عمر مې نوم دی د زوی نوم مې سعد عمر دی او بس کورې بچی نه دی او شپږ د ښکلن دی بس ډېر په ناکلارې کله موټر چا لیدلې ورسره یو خوځه مې له ساړه دی لګ دې ګرمو ساتي زار څومره مصرف چې پیو کې زې تاوان ورکوم او بل بس ما ته په دغه لمبر باندې زنګ و اخی کړ تکلیف ورته نه 0 00 9 5 3 0 3 به دا لمبر به ما 0 00 9 5 3 0 3 و سلام خلل ډیر خیر نظر کی دغه لا ته دغه اعلان ته نشر کوي خو
بل السلام علیکم زه روز محمد اخلاقی هم دلمند الله ته نوزاد ولسوالی دربات کلی وسیدونکو هم په حال ستاسو سره دلمند الله ته مرجو ولسوالی د پساو د سینې څخه تاسو سره خبره کوم زه دوه عزیزان دي د یم ورور دی او یو مې اخشه دی اخشه مې سردار محمد نمیږي د کلار نومه سروار دی او
د ورور مې ګل احمد نومې شه د پلار نومې محمد غوث کادی او د ګل احمد ورونه دي ار یو لکه فیض محمد لال محمد میرویس میر احمد روزی محمد او د سردار محمد ورونه دي لکه ولی جان او سید نبی انو که هر چاته معلومات یا ځای مړو پیدا سیوی یا ځای بنجان یا په مابس کې یا مې خپل شاه خبر یو بل شل دی دا دوه کال درې میاشت کې د کور نه درک سیوی د ټلیفون په همدیش مې را دي ژنګوي 0022210 ټلیفون شمیره یو زل بیا 0022210 نور وخت نه ځای کوم خدای په امان.
اورې سلام علیکم ازادي راډیو ته جما دا پیغام د اتکان کیږي سورارم ورک د کار چاته معلومات وی په دغه شمیره د ملت زنګ وی 0 1 2 1 1 0 5 0 5.
السلام علیکم زاد بن عتی د زابل ولایت د سوری د ولسوالۍ د مریضو د کلی ته دا پیغام پریږم. ما یو راړه د عبدالرزاق په نامه چې د اتمه سکیری د خپل کور نه درک د کې چا د پاتله معلومات ماته دی په داس نه راځنګ
چې پر او وساو یې شپته 15 پرڅینځو چې پر اویا ته تدویر ته دوه اویا ته 215.
ته د هلمند ولایت څخه رنگ درته هم د ګریشتول سوالې د نهر سراج تعلق اوسه د شخص مانو بسم الله دی د بل ورور هم عبد الباری دی د بل اسلام احمد دی موږ یو ورور ورک دی د ډیر ښکاله یا 15 ښکاله کېږي چې ورځ دی کچېری یا د اسمو ما زه خپل اوري او یا بل چا ته معنا معلومات یې په دغه لمبر باندې دی څنګه راټوي مانو زه سفر و سفر څلور څلور و دوا او اته او درې بیا څلور.
السلام علیکم سید ولید علمن ولایت څخه خبر رسر کوم. مله قریب کې چې د درې نیم کال کې چې ورکتې د سننا په نامه دی سلام کنا دی څنګه له سوالې د سلام کنا دی او کدا ارچا سره وی یا په اړه معلومات لري یا د نظر پلاوري نو په دغه شمیره د مشوره کې ویل څه نه
بولدک مسکندار ته د پاکستان د دواړو لپاره یو ځم څه نظر راکړه. یو په دغه حاله معلومات لري د کومې ځانې واسطه چې د نوو واسطو نو په پدې شنه راځو چې پرایا یو څه دې پرایا نه دی چې پرایا یو څه دې پرایا نه دی.
زما یو ویډیو د اجي په نامه دی د شپږ کال کې یو راکړي دا پښ پښ کال کوم داګر د دنیا څخه غوښته ده نو پیدا کیږي سړی د باغان راي له سوي ول ما په باغان کې یو کال در مخ ول ما ول دي و شهر څه په څه وګل دي ونی څه پیدا کاوله ده دا چې په عقل کړو کاس کار دي کرایې کې ک باندې نه ک ارسو کال لري نو دا چې په عقل مستمل ما تر کې زی مور يم به څه څه سوي نو لا لا ما خو نه کلی ثورتي و د زیات پلار ماندل کوم د کندهار د فارس د پلان نه ما یم صاحب د مترګاتانو په شرم کې کار کوي دی ونه ما مجي صاحب د ورور مینه دی ولا لالای دی ولا محمد وایسي د ټلیفون شماره به درته وایم په دغه شماره کې د اګور د بنیانې کده رايات کې اسکارې کې ال چې پیدا کړي د الله مبارکات سره د ال راکې چې ودا شماره درته وایم 0 1 0 2 3 0 3. او سلام کده مور یم که بیا خدا شپاس کاله دغه ما د غن پښکنه کله تاسو د ازادي رادیو په لمبر کې ویل دي چې څو جنې دغه اعلان کې ګوندې خدای خدای را پیدا کی او سلام.
السلام علیکم دا شهزاده د کندهار څخه تلیفون کوم. ما زبا ګلالی زی دا ولس کال دی راسه خبره کړی دا یو کال کیږي په جلال آباد کې د اجرات په نامه چې دا جګول زوی دی ته بیا سره یاد شوی دی دا یو کال کیږي چې راسه ورک دی هر مسلمان ورور که نږدې یو څوک هیواد لري په دغه تلیفون کې زما سره تماس ونیسي 0102 8 0 4 0 5 0102 8 0 4 0 5 په دا نمبر کې ما سره ټلیفون وکړ چې خدای خیر ورکړي. السلام علیکم، زه له کندهار ولایت خبر در سره کوم. زما د مازی جمعه ګل نیږ د درې میاشت د کور وطن یې سندرې پلارې کار نشي کولی. ډېر خبره ده په دغه شمېره دې موږ ته معلومات راکړي چې هر ځای هر مسلمان ورور سره یې 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ژره پیدا او خپل کورونی ته بیرته ورسیږي. د دې خبرونی وخت هم پوره سو. تر بل خبرونی او نور پیغامونو مو پر خدای سپارم. الله مو مالسا.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم په قدم گدم تا یادومه.